ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلای کوم. از فرشته صحه کې ما وړاندې په څو شیبو کې بعد ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته. د هغه خبر له خبرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په شمیر جنوبي په یو شمیر جنوبي ولایاتو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول سیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څېړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمېر سیمه ییزو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل. په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل کې سلګونه سیمه ییز ټولګې چې یونیسف، اروپایي ټولنه، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلوه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د پینو د تولید کچه په پرله پسې دویم کال کې راټیټه شوې ده او تر 2023 کال به 433 ټنو ته ورسیږي. د دغې ادارې د اعلامیې له مخې چې نن چهار شنبه خپره شوې ده، دا شمیره د 2023 کال په پرتله دیرش سلنه زیاتوالی ښیي. خو بیا هم د 2023 کال د تولید کچه 93% ټیټه ده. په دغه سازمان کې د نشه یي توکو د بندیز د پلي کولو کار د طالبانو د حکومت لخوا پیل شو. د اداره د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره مبارزه د دفتر دغه سازمان اجرایوي رئیس غدا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنار د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه په زیربناو، کرنیزو سرچینو او د باثباته افغان کلیوالو ټولنو د باثباته معیشت په برخه کې پانګونه وشي. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغه د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې خپل پراخ مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پرې پیل کړل او سلګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد یې تخلیه کړی دی. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې ویلي چې په خپل پخوانی ټویټر یا ایکس باندې ویلي چې په اسلام آباد کې په نخته کې د څلورو امنیتي ځواکونو او دوو مظاهرچیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل او ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله ډلې ترمنځ زغربان له شاوخوا څوارلسو میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنه راپارولې وه عملي شو. وروسته له هغه چې اوربان په سیمه ییز وخت د سهار په 4 بجو پیل شو، د اسرائیلو پوځي ملکي وګړو ته خبرداری ورکړ چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته ستانه نشي او د اسرائیلو پوستو ته د نږدې نشي. په ورته وخت کې د اسرائیلو د خبرداري سربیره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان اردو هم د اسرائیلو د اردو سره د زائد تبادله لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه نومول او د اروپایي اتحادیه لخوا یې پوځي څنګه په تور لیست کې اچول شوی دی. د اسرائیلو امنیتي کابینې د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه 13 نومبر په 26 په یو وخت له تصویب کړه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته بیا رسیدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولای حقایق راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا څرګندونه پرون ناوخته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلنی راپور په تړاو کړی دی. او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بلاخره موافقه وکړه چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال په کې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایک مکاول وویل بلینکن منلی چې د ډسمبر په 11 به د کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بینظمه وتلو په اړه به علني خبري وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې سیوری لا هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
س
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په څنګ کې په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې دننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان دننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې په خبري اترو کې اوریدونکو ساسي تبصرې چې پر فیسبوک مکړي دا به هم راوخلو، ساسي اړیکې به هم راوخلو او ملمنه هم سره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشت افغانه خبریال امینه اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په خوانځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او خوانیس فعال احمد غنی احمدی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی اکبری را سره ته تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسو اغلی اکبری په پایل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه دغه یوه اونیو کې نارامي، د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورځي، تاسو هلته یاستئ د څو کاله کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورځي، په قانوني لارو ورځي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته راوبللم. فرید جان، په پاکستان کې ډېرې فیصدي افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډېر، مثلا کلس فیصد پنځلس فیصد وي، خو لیکن زموږ ډېرې افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزې ایکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزې د تمدیدي، اوس ډېرې کسان چې کوم دي په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزی راغلی دی، په درې میاشتنی ویزی باندې، په هغه درې میاشتنی ویزه صرف هغه درې میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بلې ویزه نه ورته راوباسي. ها، په یو شرط، هغه کسان ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې ډېر کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنی ویزی باندې راغلي وي چې هغه تمدیدیږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دی خور روان دي راځي، د په غیر قانوني لارو باندې په سپین بولدک شو او همدارنګه د غلام خان بندر امدا لارې ورتوي، په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. دې کې مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندې شوې دي، که یو افغان عجل کار ولري یا چېرته ځي یا د مریضې څه وي، نو یو شپږ میاشتنی ویزه په یو نیم زر ډالر تر دوه زره ډالر پورې زه داسې کسان پېژنم چې اخیستي دي او راغلي دي پاکستان د خپل د عجل کار د ضرورت د رفع کولو لپاره. متاسفانه د ویزې په برخه کې افغانان نه، بلکې د پاکستان د حکومت مشکل دی چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تندیدي، هلته پاتې کیږي او ډیری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډیر شامل دي، که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جان، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي په لکهو لکهو، دا ټولې کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي، ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې ایکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جان، دغه یو هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دې ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقې دي چې متاسفانه هر ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه اورو، خپل دوستان هم پکې دي چې موږ دا حال راکوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو دره خوش کېدو په بدل کې ځینی داسې راپورونه شته دي چې پیسې له دوی اخیستل کېږي، یا ځینې کسان چې هغه اسناد لري کله چې پولیس نیسي ورنه پوښتنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزا مو لري، ورسره پاسپورټ هر څه مکمل وي، خو بیا هم وی دوی نیول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوش کېږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه فرید جان، زه خپل هم له دې سره مخامخ شوی ما، حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه مې درلودو، خو لیکن کله چې د یو سیمه او منطقه ورته وایي دا د افابده دی ځای کې پولیسو چک پاینو موټر ودرولو، څه رقم ورته وایي، زه خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه مې دي، بس په یو څه کې نه، ویزا یې در شپږ میاشتې ده او نوې ده، په یو څه کې نه، په یو څه کې به دوی درته بهانه وباسي چې نه د کور قرارداد داسې ده، دا شی داسې ده، نو د پیسو شخصا ما سره شوي دي، نو ولې به زه دا پکوم؟ بالکل درې فیصدي ځایونو کې همداسې کېږي، د پیسو په مقابل کې بیره خوشې کېږي، او یا هم په لاره کې چک پینټ کې برابرېږي د پولیسو او هغوی د ضروري پاسپورت
ویزه هر څه بدې بیا هم پیسې درنه خلې. مننه کوربدان اغلی مینې، تاسو به تر وګرځم زموږ بل ملما احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستانه وصل شوی، تاسو ته هم خیر خلاص په پروګرام ته ستړي مشي. احمدی صاحب، تاسو را توایس په ټوله کې مخکې اغلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان که په هغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قچاقي لارو پاکستان ته ورغلي دي، اوس هلته په غیر قانوني توګه اوسیږي. ستاسی په سیمه کې عموما خلک یا په ټوله کې ځوانان څومره کوشش کوي د کومو دلایلو له کبله چې غواړي ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلی فریده جانې او ستاسی قدرمن میلمانه ته هیله ده خو اوسئ. ډیر زیاته مننه، دا ډیر مهم بحث هم دی او زه خوشاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډیر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پرېږدي، یعنی عمده دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پرېږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه د بیکاري ده یا اقتصادي ستونزې دي، چې مثلا دا دوی هغه عمده دلیل دی او دوی غواړي چې مثلا هیواد پرېږدي. مثلا په هیواد کې د کارموندنې محدود فرصتونه دي، بیکاري ډېره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته. همدغه وجه ده چې دا ځوانان ځي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات، سهولتونه او دا شیان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې که چېرې په هیواد کې د کارمندنې هغه فرصتونه ډېر پراخه وي، بیکاري کمه وي، ممکن ډېر خلک نه وي تللي.
په بخښنه سره احمدي صاحب، تاسو خبرم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدای شي د دې په لټه چې په بهرني هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. دلته به تم شو اغلی اکبري، تاسو راته وایست واقعا دغه تصور چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصوراتو پر بنسټ باندې کېدای شي په پاکستان کې ښه ژوند وکړي، کېدای شي په ایران کې ورته ښه ژوند پیدا شي، دوی وکولای شي هلته امکانات پیدا کړي، شته واقعا هغه کسان چې تللي دي په پاکستان کې خوشاله دي؟
فریده جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې چې دوی لري او دلته نه دی راغلي، د پاکستان حالت یې نه دی لیدلی، د ایران حالت یې نه دی لیدلی، نو دا موږ ته خبرته لګي چې زما دلته دوه نیم کال او شو، چې یعنی په پاکستان کې هغه هیڅ داسې حالت نه وي چې په یو افغان باندې چې کډوال په حیث راځي او ور باندې رانه شي، یعنی د کور په نیولو کې به درته مشکلات وي، د سودا پاکې اخیستلو کې به درته مشکلات وي، په تګ راتګ کې به درته مشکلات وي. باور وکړه فریده جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو که نه پوهېږو چې څه سیسټم ده، په پیل کې چې راغلي وو ټیکسي ته به مو ویلي که نه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو، بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی به لاره به یې اوږده کړله، 2000 3000 پیسې به افغاني کلداري به درنه خستلې به د خلری لار ده کنه د نبلدی د سوی استفاده کیدم یو وړو کې مثال ویلی اغه لار به 1500 روپو و دوی به درنه 2000 اخلي په هر چی کې مشکلات دی باور ک فریده جان په افغاني شکر په افغانستان کې میجوان کړی دی الته په لزر افغانی باندې ته کولای شي چې خپل یو میشون و چلوي ډیر سی اقتصادي ډول باندې نارمل پاکستان ته چې راځي چې څومره هم غربت وی درته کنه درامت شیونه لري مجبور مکلف کم تر کمه 2.5 لک 3 لک کلدار یو میاش کی تو غړی غ نارمل جون چې په افغانستان کې ولري دلته بیت کو غړی ولري 2 لک 3 لک کلدار مصرف کی دا ډیر کم فیصدی شی مو ویلی نو بالکل دیت دې نه خوشاله کی چې پاکستان کې ځینی خلک وای چې کلدار دی ارزانی ده نه دلته یو شی الته یو کیلو رومیان مثال ورکړم ته په څومره افغانۍ اخلي دلته درې چنده درته درکوي بالکل به دې په دې فکر کې ونه اوسېږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند ده بالکل نه
مدنه تاسو ته بل تراو ګرځم احمدي صاحب نور کوم دلایل تاسو یادونه کوي د خجوان پاړه باندې خو په پاکستان کې هغه اکبري یادونه وکړه لکه څنګه چې کیدای شي په افغانستان کې خلک سره تاسو چالت به ژوند یو څه متفاوت یا خبوي هغه اکبري تل ژوند کړی د خپل ژوند تجربه والی نور د څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي دغه پر بنسټ باندې افغانستان او زیو بیا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي
زه پټوله کې ویلای سم چې مثلا د خبرو کې مغالطه ونه شي زه خپل د پاکستان د تک شاهد ما همدا شن ایران ته ما سفر کړی دی مال دلی دی آل ته خو هیڅ حکم دان غواړي چې له هواد او زیال ته بجوان ډیر خشي دغه غدانه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمينه وي چې نور هوادونو تلاړ شي مثلا کدل ته بیکاری وي او د خلک دی خښ وند لپاره دی د کافی امکانات لپاره التزی نو ممکن دوی د پاکستان او ایران ورته لمړنۍ اپشن وچ کده ځین تلاړ سي دغه ځین دوی کولای شي مثلا اروپا ته امریکا ته نور هیوادونو ته ولاړ سي پد شو د پاکستان مثلا یا د ایران مثلا زه چون له دې سره موافق نیم چې هغه ډېر لویدلې ژوند لري ستنه څه د افغانانو په اندازه خې وي خو ولې هلته افغانان دې رښتیا هم د ډېر غټو ستونزو سره مخ دي او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هیواد خوځي یو بل فکتور زما په اند باندې هغه د تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کموالی دی او د لوړ زده کړو محدود امکانات دي او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدود دي تنس کولای په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کی یو بحث وکوي مثلا ریسرچ مواد نشي موندلای مثلا په لابراتوار کې چړنه نشي کولای هغه منبع او کتابونه تاسو په لاس نه درتي نو ته مجبوریږي چې هواد پرېږدې همدغه علاته چې ډیری ځوانان غواړي چې مثلا خارج هوادونو ته ولاړ شي ترڅو الته یې لک تر لک د افغانستان څخه د دوی تعلیمي سیستم ډیر لوړ دی او همداشان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپریال نشټواله یو بل هم د دلیل دی چې ځوانان غواړي له هواد خوځي ځکه همدغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګ کې مثلا شپارس کال اتلس کال تعلیم وکړي ولې دغه ځای کې ورته غوښته چاپریال مساعد نه وي یعنی مثلا خلک نه څه درکولای اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کوي مثلا ویټرنری وایست دونه ښه چاپریال دلته درته مساعد نه دی لکه څونه چې مثلا په نورو هیوادونو کې دی یا مثلا ټولن په هنه وایست
خغلی احمدي ساسي په باندې کې چیرې یو افغان ځوان وکولای شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرنی هیواد ته لاړ شل ته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم دم یو څه شته یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیواد کې برابر شي
زما پاند باندې بله کچېری د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا هغه څه چې غواړي چې مثلا تعلیمي کچه پرمختګ وکړي او ورسته ورسته کې د هیواد په درد وخوړل سی بلې دا چانس تا ما زیاتره خلک ملګری دي چې په دې ورسته کې هم دا درې کارونه کې په دغه دوران کې دی وتلی دي اوس ډیر ښه پانتونونه کې مثلا غختلې درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي یا مستریان شروع کړي دي حتی په امریکا او یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دی دا خبره هغه کسانو ته راځي چې په بخنی سره چې دلته موږ معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسي باندې
نه په قانوني لارم نه دي مثلا زما د کومل غل چې دی دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپا ته لای دی صحیح ده حالت یې د کلا د اسناد اخلي په هغه ځای کې غیر قانوني تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دغه هغه فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم رامنځته نشي چې اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لار ترویج جوړ کړو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي مازی هلته هغه د اروپا د دغه هېوادونو له هغه سیستم متاثره وي هېڅ د تعلیم هغه هغه ورسره انګېزه ورسره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنی فیصدي دغه لوړه ده نسبت هغوی ته چې تعلیم وایي
مننه کور ودان احمدي صاحب خدای چې واقعا د افغانان په ګوندي هېوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول ستون سره مخ کېږي ځکه دوی اړه دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځینې هېوادونه باید تیر شي په ترکیه کې میشت افغان را سره دی سادات صاحب تاسو هم ستړي مو شئ په خیر راغلی پروګرام ته په دې رستي وو کې څو خبرونه داسې وو چې لا ترکیه پرلپسې افغان کډوال چې د ترکیه د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي ادقل د 29 یو ځل او د دیر شو بل ځل موږ خبر درلود په ټوله کې هلته د میشت افغانانو په ځانګړې توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله مې تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې څنګه مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورس په ورځ زیاتې دي نو تقریبا د یو کال نه مشه کیږي چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیات شوی دي نه تنها تقریبا دغه یو نیمه میاشت کېږي چې دلته فامیلی ډیپورت جبی هم له ترکیې نه شروع شوی هغه هم د فعلي حکومت په هماهنګۍ سره نو دا هم واقع چې د افغانانو د مهاجرینو لپاره په ترکیې هیواد کې واقع چې ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته په سلهاو خلک ترکیې هیواد نه لګل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوی دي د دوی سوند څه د چدو لیګل کیږي
bale ho adal da che badbakhtana che baz khald razi afghanistan pa chakal da ghair rasmi no da ha khald che dalta jwan na kawi aw ghali che laad si europa ta aw hal ta nisti dobare rawali da deporti markazo ta نو دلته باز خلګ سمجه مشکلات لري دلته تقریبا د څه فامیل نه دلته پزره او فامیل نو ستري دلته لاسکالا شپاله سکالا وڅېدل دي او بدبختانه چې تسریه دلته حکومت ورته باندې کړی دي نو په همدغه حال باندې داخل غوړي لاشي اروپا ته ولته نه چی دوباره خپل وطن ته لګي متاسفانه
مننه کور ودان ژوندې اوسې تاسو به تر وګرځم میوند هم سره د ټلیفون پکر خوصل دی میوند تاسو سم سټډي مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څه اغلی اکبر یادونه وکړه خو لته سي په دې برخه کې پښتون مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکه لنه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی هلته مستقیما نه پیغام چې جواب یې څومره زده خدا په یو کالج کې قبول شوی دی اوس زده کړی کی زموږ یو فیسبوک کارون کې پر فیسبوک لیکلی دی چې له بهرنۍ هیوادونو په افغانستان کې خپله تعریف کول یعنی دا غي د ژوند صفات کول دا غي د ټولنو صفاتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته خودل کیږي تاسو له دغه خبرې سره چې موږ د کارون کې پر فیسبوک لیکلی څومره موافق یاستئ
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته به ټولو ملمنو ته وړاندې کوم څومره زه فکر کوم اول خو د پاکستان کې د مهاجرینو مشکلات باندې یو څه معلومات واښوم دلته موږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا موږ تنازل یو انیسیار سره سبسوی مهاجر دي تقریبا 3 لک او 80000 فامیل دي درې لکه اتیا زره فامیل دي. دلته اکثرا هغه خلک دي چې چون پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت کې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزې ډېر و. دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجری مهاجر کورنۍ له حد نه زیات ډېر مشکلات لري. اول خو زه غواړم چې له هر څه نه دا زما لپاره ډېره مهمه ده چې د خپلو مهاجرینو مشکلات حد اقل د دنیا خلکو ته ورسوم. څوک چې په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي چې زه ورسره تقریبا له ټولو سره په تماس کې یم یا له اکثر سره په تماس کې یم، دغه تقریبا د دوه نیم یا درې کاله کېږي د افغان مهاجرو چې څه درلوده کې نه درلوده کې کور درلود کې موټر درلود کې ژوند درلود ټول یې خرڅ کړی او دلته یې وخوړل. اول خو دلته د موږ دغه تقریبا شپېته فیصده یا اویا فیصده ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نشته، او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نشته. د موږ ډېر ښه ځوانان حتی سپینګیري مشران په ډېرو کمو پیسو د میاشتې په لس زره او پنځه لس زره کلدارې چې تقریبا څلوېښت پنځوس ډالره کېږي دوی دلته بوخت دي او کار کوي، هغه هم امکانات نشته ورته. په پاکستان کې له هر جنه مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي، او بل دلته دغه لوډ زیات د مهاجرینو دغه اول د یونیسیف دفترونه هم چې دي
فکر کوم چې موږ د میوان تړي کله لاس ورکړه بیرته به څه وکړو چې هغه پخنه کې راواخلو. زما پوښتنه به ځواب پاتې شو. هغه لږ وری کې تاسو ته د پوښتنه ځواب کړئ. از ما پوښتنه دا و چې مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه د خپل یو ملګري کیسه یې وکړه، ویل چې هغه وتوانېده په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي او هلته ډېر ژر په یو ښوونځي کې په کالج کې داخل شو سي درس پیل کړی دی. زموږ د فیسبوک یو کاروونکي بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه چې کوم ځوانان ورځي دوی د خارج ډېر صفتونه کوي، دغه د ښه ژوند په اړه باندې وایي، دغه د خارج صفتونه شروع کړي، یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وي افغانستان ته وړي وي، غلطه خلکو ته وایي چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي. وایي دا د دې سبب شوی دی چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالی پلان شي. ای واقعا هم داسې د تاسو له دې خبرې سره موافق یاستئ؟
فریده جانې، هغه ځینې حالاتو کې وایي د ډول او د سورنۍ غږ ویل لري نه کنه. اوس دا زموږ افغانان ځینې د خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لارې نه څه چې بلکې که ته په قانوني لاره باندې هم لاړ شې د یو کیس له لارې، تر څو چې اول خو چې ژبه زده کوي د یو هیواد نو یو کال دوه کاله ټایم نیسي. چې څومره دیم انګلیسي که یو داسې هیواد ته لاړ شو چې انګلیسي دې زده هم وي، ځکه چې زموږ انګلیش د هغو سره ډېر فرق کوي، نو بیا هم یو کال دوه کاله تا په ژبه کې بوختي ته باید زده کړې، وروسته له هغه نه نور ته مراحل دي. تر څو زه فکر نه کوم، زه خو بالکل د دې ورور د دې خبرې سره موافقه نه یم. دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شې او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شې یا سکول شروع کړې، دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پېژنم په ډېری هېوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي، ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویلي چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد شی لري، شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لارې هغه مشکلات لري دا کس یې وویني. زه چې څومره معلومات لرم، څومره کسان چې زه پېژنم هلته، نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه هغه څه چې وایي خلکې تعریفي چې هلته سرو شنه ګلان دي او جنت ده او څه شی ده، بالکل اسې نه ده. هر څه زحمت غواړي. که موږ په خپل افغانستان کې هم څومره زحمت چې په پردي هېواد کې وباسو وي باسو، ځان ته کولی شو د هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو، خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هېوادونو کې ته ډېره سخته ده.
مننه کورودان، په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې په راتلونکو بې اعتمادۍ د دې سبب شوی ده چې ځوانان پاتې نه شي او دوی بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. په پردي هېواد کې څومره په راتلونکي باور شته دی؟ یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرحه کړي وي د هغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې، اوس ګوره ډېری کسان چې زموږ افغانان ځي بهرنیو هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، دې طرفونو ته ځي، هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده، ته دلته راشه دا امکانات دي، دا سهولتونه دي، دوی په دې خوب خیال باندې ځي. خو کله چې دوی هلته رسېږي، ځي هغه ځای ته، د هغه ځي د کوم نوی ماحول سره چې دوی کله تر څو آشنا کېږي او مخامخ کېږي، دغه ځای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هره برخه کې دغه ځای اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زموږ کوم ځوانان چې هلته ځي خپل هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پېژنم فریده جانه چې تللي دي په یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید موږ ونه اوسېږو، موږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکرګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې اوس د فلانکي وخت کې چې زه یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم. نه، زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسې قرار لرئ هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسې خپل هغه غټ هیلو ته رسېږي. څه ناڅه خو مو لاره ورته پاکه کړې وي، څه ناڅه خو مو لاره ورته صفا کړې وي. نو د وخت څخه ډېر ښه استفاده وکړئ.
مننه کور ودان. اوریدونکو را سره د بیا به نور میلمنو ته ورشو. نو مور ته واخلئ. لکم زما اړیکې نیولې.
السلام علیکم. اجباز محمد د زابل ولایت شمرزو سرادی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
پس محمد اخبارونه ته ستړی مشي په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کوو. د زابل نه به حتما ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځئ که د درس په خاطر یا بل کوم سیلت لري؟
پر دې خورې موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراته یو، ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو، شمزو سره دی ولسوالۍ. موږ خلک بیا ډېر د مزدورۍ لپاره پاکستان ته ځي.
بیا څنګه پیسې ګټل هلته اسانه دي که نه؟
ولا، پیسې خو ډېرې په ګرانه ګټل کېږي هلته. خو دا د کولا کار ده، دا د ځمکې سیستم ته شوه کېږي. 15,000 فوټه، 4,000 فوټه، 3,000 فوټه، 6,000 فوټه، دا ښه شوه کېږي. بیا نه هلته هغه کوم دروازې روزانه شي، هغه 2,500 کلدارې، 3,000 کلدارې، 3,500 کلدارې، 2,000 کلدارې دروازې ګټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار ځي ماښام بیرته د کرخې راوړي راځي خپل کورونو ته، که نه هملته پاتې کېږي، کورې نیولی وي، هملته کار کوي، د کارخانې خوند سره هملته ژوند کوي.
یا دا خو دلته موږ سره د کاشاکي لارو باندې اوس دا خلک اوړي، په 15,000 کلدارې، په 20,000 کلدارې باندې اړوي. بیا چې ولاړ شي 4 میاشتې، 15 میاشتې، 6 میاشتې، کال دورې یي، پر هغه خو مسافر یي، هلته یې خپل وتاکونه یي، خپل ځایونه یي، دورې یي، په 10 میاشتو دورې ورکې بیچاره ګار.
او بیا دغه ځوانانو ته د افغانستان دننه په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کیږي چې د دې ځای پاکستان ته لاړ شي، لکه رخي واوړي، دومره ډېر پیسې په قاچاقي توګه ورکي، دلته ورته د کار زمينه نشته ده؟
ولا، د کار زمينه خوسته خو داسې نشته چې د عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کړي. نو داسې کارونه چې په افغانستان کې خدای کارونه یې چې دروازې 1,000 کلدارې، 1,200 کلدارې ګټي، هلته 3,000، 3,500، 2,500 دغه دروازې ګټي. نو دلته دا خلک چې دا ټول د مزدورۍ خلک دي، دا دونه خلک دلته چېرې په افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کېږي چې دوی د ټول د دې په هر سړی پر کار باندې لګیا چې مزدوري دي وکړي؟
بس محمد ګدار، ته ستاسې په کلي کې به په ټوله کې داسې یو د لسو نه یو وزه ځوانان خو به یو څو میاشتې ځي پاکستان ته د کار لپاره؟
پر دې خورې ښځه و تاته دی ووایم چې په لسو کې یو که پاته سوی و په کلي کې، نو بیخي ډېره ده. دا نه خو نه سره روان دي پاکستان ته، د پاکستان خو زموږ یوه ګزاره نه کېږي. نو دلته ستاسې واردېدونکي وویل، مېلمانه وویل چې $1,500 باندې یوازې زه د 3 میاشتو څخه د 6 میاشتو ورکوي. نو زه چې 6 میاشتو د $1,500 ولرم، بیا پاکستان څه کوم؟ خو د لوبې کار ته شروع کړم، 6,500 روپۍ پر دغه باندې ورکړم، پر پاسپورټ باندې د 5 کلو ورکړم. دونه وایي چې دا خلک ولري، بیا نو پاکستان څه کوي؟ پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي؟ دا خلک خو ټوله مجبوري څه ځي؟ او دا خلک ټوله دنیا ته معلومه ده، سرحدي ولایتونه چې د دغو کاردار ټوله پاکستان سره د روزانه هلته کوي، ګټي، راوړي، د دې مصرفي په خپلو بچارو باندې.
ستاسې په سیمه کې څه داسې کار شته؟ کوم کسان چې مثلا ځوانان دي، دوی فکر لري، یو نیم لږ خوي پیسې هم لري، کورنۍ سره مرسته کوي، چې دوی هلته درشي، فرضاً دوی که سرمایه ګذاري وغواړي وکړي، هلته څه داسې کار ده چې دوی کولی شي؟
دلته بل کار نشته، بیا دوکانداري ماشوه، بل کار نشته، بیا تجارت ماشوه، بل کار خو دلته نشته. پر شش پر سرمایه ګذاري وکړي. زما خپل شخصا، زما خپل د اکا زمونږ په پاکستان کې دي، چې دوه سرمایدار دي چې کوم چاپه په پاکستان کې پرووله د مسلم باغ د ماجر پر کې باندې او نیم سو تک کندارې دي نیو وړي نو هغه چې دلته راځي پر شش باندې به لګي نو خوشو کېږي به مرکز کلا ثلاثه ته به کاردار شروع کړي څنګه خپل کاردار نه سي د پرشن دکان چې پلمیت او غوړي ودغه
د کاروانګری په اړه ته وایي هلته زیاتره خلک دهقانان دي که څه هم وچکالي به د څو وروستیو کلونو کې به خو څنګه ده کرنه برخه څنګه ده دې وده کړې ماشینونه تاسو استفاده کوئ نه کوئ دغه قطرهي سیستم چې اوس راوتئ دا کاروئ نه کاروئ په دې برخه کې څوک کولی شي سرمایه ګذاري وکړي
دلته د کټري سیستم خو دلته زموږ په شمول زول استالي کې نه مال لیدلې ده نه شهره ته ویلې دي صدا دلته رواج شوی ده او نور دغه د زراعت چې د زراعت خو زموږ غنم او بادام او دغه شان دي هغه به څو کلونه وشکلې شي کوم دي ساتي چې د درخت وی هغه ور وچ کړي او بل دلته دغه بدمرغه شي شروع شوی ده لکه دا چې برمې د خلکو کاریزونه وچ کړو پسلو کې لاس کسان د وسلې هغه چې ووي چې د لاس کاریز وچ کړي بل هغه خلک لاس رزنې ورته نه شي پوښتنه لري چې برمې ووي حکومت دا اقدام نه کوي چې دا برمې بند کړي دا چې برمې بند کړي وخلق ډیر له ستر سره مخامخ دي د بشکلې په حاصله باندې
ډیر مننه کور ودان ژوندې اوسې بس محمد چیل زبل د زنګو هلې وبل اوریدونکو یم را سره د نو مراته وخلې لکم زای ماړي کني والی
سلام سره دې خو
مهرباني مهرباني
دغه د سترګو د ډاکټر ما تر سترګو چوري وبره یلې د دایو سترګې را تاریخ سره دبل می هم چوري وبره یلې نو ما دا څنګه جواب راکړی د سپاده د ایبي سرګي عملیات نو سر کولای د خایوې د لاله صبر کړی د قیوره تاسو ډاکټر مېلمه کې تاسو ډیر مننه یم
سمه سمه ده حتما زنه پیغام چې دا څوب زل د زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم د غتیر دوه و نه و کلودین صاحب نه و پروسته باندې و اوس موږ نور همکارانو د خبرونه مخې ته وړي ده خو هغه به ډیر زر راستون شي زباغوی ته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کی مو د زل مو بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وی چې تاسو پښتنو ته جواب درکړي کور دی ودان چړي کې نیولې و بل اوریدون کې را سره د تاسو ته ځان معرفي کړئ زما غږلري مې راوړي
په دې پدې خورتا او تاسو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مشي تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له هوا د ووزي او پاکستان ته لاړ شي
بلې نو چې بازمامت کوکو زموږ وطندار زموږ عزیز ده ښه خبرې وکولې ورته هم زموږ ولایت ټول تقریبا زموږ د ولایت نیمه اقتصاد په خارج ولاړ ده خو دا خارج نو بیا دولونه لري زموږ د ولایت خلک یا د دای چوپان د ولسوالۍ یا د ارغنداو یا د غسی د غزنی بعضی خلک دا ایران ته ډیر دي خو هغه ایران کې هم له مشکلاتو سره تاسو اروي سیم مارک سره مخامخ او بعضی خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو سعودي وو نورو داسې ممالکو ته دي یا انډیا ته دي خو هغه نو داس ته مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورټ او ویزه او شان جوړولی شي
توخی څه بیا څنګه د ځوانان ګټه راوړي بیرته وطن ته کور ته کنه
او ګټه خو راوړای شي چې لاس هغه خارج د خارجي روپۍ دي هغه دي دغه لري خو یوازې د پاکستان کلداري نو ګوره اوس چې باز محمد کاکو اوس دي مطلب زه هم تلم په خپل دکې تللم دا زموږ اکثره کاریګر د زابل د ولایت یا د نور ولسوالۍ هم ولایت هم دا په دوکې بولي دا یو د کولا مخزن دی یو غټ غټ بيزونه په کښې دي نو دلته ګوره دی ول 2000 او 2500 کلداري ګټي مثلا دا خو 1500 افغانۍ کېږي حال دا د چې هغه ډېر ستړی کسب ده او ډېر ستړی کار ده بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي ځکه چې دا کله کله ګاز وکړي یا پر راونه دي زموږ ډېر وطنوالان هلته شهیدان شوي دي او ایران ته
ساسي په سیمه کې شاوخوا کې هیڅ داسې بل کار نشته چې ځوانان هغې ته پاتې شي هغه وکړي یعنې دغه ستونزمن کار چې تاسو یادونه وکړه ساسي په شاوخوا ولایتونو کې هم نشته چې ځوانان هلته لاړ شي دې ځای چې پاکستان یا ایران ته ځي
خورکۍ په دې 50 کاله کې زموږ نفوس ډېر زیات پرمختګ کړی ده، یعنی د هر کورنۍ 250-300 نفرو ته رسېدلې ده. نو کله چې نفوس زیات شي نو تقاضا زیاته شي، عرضه کمه شي، نو تقاضا د خلکو کثرت او کار غوښتل دي، عرضه خو نو کار ده، خو بیا هم څه نا څه کارونه پیدا کېږي خامخا، ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي. اوس دلته د سولر انرژي له لارې د مفتول دښتې او وطنونه دا ټول باغیات دي، نور حبوبات کرل کېږي، نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي. لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي، دا د بادامو د کشمشو مثلا د زیرې و د دغو شیانو تجارت کوي او دکانداري هم کوي.
خلک ډېر دي، منابع ورته ستاسې په ولایت کې کمې دي، ځکه دا ځوانان چې ستاسې په سیمه کې هغه نوي ماشومان را لویږي، تنکي ځوانان کېږي، بیا زلمیان کېږي، دوی ته د کار زمینه نه وي، ځکه مجبوریږي نورو هیوادونو ته پسې لاړ شي. همداسې ده،
بله. خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات شي، نو چې کله عرضه کمه شي تقاضا زیاته شي نو خامخا بیکاري پېښېږي. خو البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کې پیدا کېږي، مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړېږي، د سړک باندې دلته هم بعضې بعضې مزدوران شته، نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده، خو په ټوله کې بیا هم ګزاره کېږي تر ډېره حده پورې. بس هغه خلک چې پخوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي، خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وو خواران د هغو تنخواوې بندې شوې، کارونه پر ودرېدو. نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي، اوس لکه طالبان چې پخوا بېکار وو یا د دوی طرفداران بېکار وو، هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي، دلته پر وظیفو باندې د تنخواوې لري، یا دکانداری کوي یا نور کارونه کوي. نو څوک بېکاره شي څوک پر کار ولوېدو.
مننه مننه. کور ودان ته خیصب چاړي کې د نیولې و ژوندې اوسي. احمدي صاحب تاسو ته براشم، تاسو راته وایست زموږ اوریدونکو ځینې دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کې وو، دغه په وجه باندې ځوانان تلل. تاسو فکر کوم خو دغه شاوخوا یاستې، هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته، نور بیکاری نم که ورتیر شو، ځکه دا خو معلومه ده ټوله ده چې د بیکاری په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې له افغانستانه ووزي، نور څه داسې دلایل شته ده؟
و ډېره زیاته مننه. اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلوماتو خلا موجوده وي، هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یا دید نه ګوري، نو بیا دی په وایز مثلا هغه څه ډول خبره چې دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسی لري د هغوی پر اساس یې کوي. لکه څنګه چې دی ورونو وویل، ګوره په بیکاري یا مثلا د کار نشتوالی همدا دلیل دی چې یو کس یو هیوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته ځي، فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې همدغونه هغه دی ډېر، یعنی مثلا کم دی، دوی خپل هم نسره ستلی دی. نور زه خپل یو بله تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده، مګم زه یې وایم، زه شاهد یم په خوست کې دی. خپله د خاندني فشار او د کورنۍ لخوا د ښه راتلونکي په لټه کې د مهاجرت هڅونه زما پر وړاندې، یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی ګاونډیان دي، یو خپل زوی یې هڅو چې دوی خارج ته ولاړ شي. فکر وکړئ، ګوره دا زه درته حقایق وایم، دغې کورنۍ په سهار کې یو ډول ژړا راغله، دوی ژړلې مثلا زالته وو به خپل د دې شهید ما کاکا خستولست کور تاسو ورسی دا وړي د خلک ژاړي، ممکن سپی خسي وي تر سره همکاري وکړو. کله چې پښتنه کې غرض چې د دې یو کس روان دی، هغه مور او خیان دي په ژاړي، یو زوی لګي خارج ته، هغه مو څنګه لګي وي کچ کله عرب مثلا ایران تم دغه سیلار لګي، دا یو بل بدبختی ده د ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم داسې انګیزه موجوده ده. ممکن دغه فیصدي یا کمه وي یا زیاته وي، زه په هغه باندې نه غږېږم، خو د خاندني فشار هم او د هیلو کموالی هم یو بل ډېر عمده علت دی. ځوانان مثلا خارج ته او د قچکي او د خراب لار ته مخه کوي، یعنې دا یو بل عمده دی. همداشان د مخو نشټواله هم په یو یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي خارج ده.
یعنی احمدي صاحب په بخښنه چې خبره مقدمه دغه خبره چې یو ځوان له ځان سره فکر کوي که زه له افغانستانه ووزم که زده کړې کړې وي که نه وي کړې که زه له افغانستانه ووزم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته ښه وي. یعنې دا د افغانانو تر منځ په ځانګړې توګه د ځوانانو تر منځ شته دا فکر
دقیقا چې دغه شته. لکه زه وایم چې دوی که څه هم که مسله کې نه وي زده اکثره خلک دغه ستونزې مسله کې نه وي زده مثلا په ژبه کې ستونزې لري ژبه یې نه وي زده د هلته د نوي ژوند چاپېریال سره بلدتیا نه لري کاملا ورته نوی وي. اما دوی وایي چې نه چې زه هغه ځای ته لاړ شم هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم زه پیسې ګټم مثلا زه پرمختګ کوم زه اړیکې جوړوم. دا دې په همدغه مفکوره باندې دي. خو بیا چې کله هلته لاړ شي هلته برعکس خبره پټه شي هلته مثلا د ژبې ستونزه وي مثلا د کار نشتوالی وي مسلکي زده کړې وي هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي چې دوی چې په کومه هیله تللی وي هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کېږي. بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله
4 کاله دې ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمو افغانانو دا خبره کړې وي اغلی اکبریم دا پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستانه بهر لکه څنګه چې خلکو ته د بهر ښایسته ښکاري دومره ښایسته نه ده د دې ستونزې به دوی ټول خبر وي. ولې افغان ځوانان په دې باور نه کوي؟
څه فکر کوم یو مشکل زموږ په سیمه کې هغه د یو ډول د تضاد شتوالی دی چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
تربګني
ستونزه ده. او فکر وکړئ چې تربګروي پالي دوی مثلا دغه یو ډول دي دومره هغه شخصي تمایلات مثلا دي سره د دې چې دوی دغه خطر ویني سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني خو بیا هم په هغوی باندې باور نه کوي یو ډول سرتنبګي کوي مثلا دوی غواړي ښه ژوند امکانات هلته موخو ته رسېدل اب خارج کې ګوري یو ډول دغه صحیح نه تنګ سوي دي. درېیم ممکن چاپېریال کې هم دغسې فشارونه وجود ولري چې د دوی هغه ازادي سلب کوي مثلا د دوی هغه خوښي سلب کوي دوی یو ډول تیښتې ته مجبورېږي له کورنۍ څخه له چاپېریال له کلي څخه ممکن دغه دلایل وي چې دوی باوجود دې چې هغه ننګونې ویني بیا هم پرې
مننه احمدي صاحب. سادات صاحب که تاسو راته ووایاست په ترکیه کې خو دا لومړی ځل نه ده هلته یو ادیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده او ډیر شمیر افغان کډوال هلته ښخ دي هغوی چې یا په لاره باندې وژل شوي دي یا ویشتل شوي دي یا تختول شوي دي په یو ډول نه هلته یا ډیره شته د دوی په نوم باندې ده کاملا دغه مشکلات هلته ټول افغان کډوال ویني خو بیا هم افغانان در روان دي یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکیې حکومت ډیپورټ کوي په ټوله کې هلته سفارت یا کومې ټولنې لکه ستاسو ټولنه چې ده دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي یا کنه فکر کوي چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي؟
مننه. ګورئ زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزې مشکلات یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمینه او ازادي نشته ده. په دغه حق لباندې زموږ تاسې افغانان مهاجر کیږي راځي د ترکیه هیواد نه او دځنه مهاجر کیږي زی اروپا په لور دلته موږ ته په دورځي پلاسا وزوانان دلته راځي موږ ته راځي دفتر ته وایي چې موږ په افغانستان کې ازادي نه لرو موږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده شي موږ غواړو موږ ته برابر نه ده او موږ ته د کار زمينه برابر نه ده. دلته دغه سي خضر اغلي پرون دلته موږ ته په دفتر تقریبا 15 خضر اغلي او مشران اغلي ځوانان چې په افغانستان کې 14 کال درس ته ویلې خو بدبختانه تقریبا یو نیم کال کېږي بیروزګار دي بیکار دي اوس راغلي د خپل حال په ترکیه هیواد کې دي بدبختانه.
د ځوانانو یادونه مو وکړه که پیغله نجونې مراجعه کوي غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده؟ د اقل دوی خو کولی شي پانتونونو ته مکتبونو ته په افغانستان دننه هم لاړ شي.
بله ما خدا دا ما هم ویل چې دلته دغه ځوانان راغلي چې دلته شپاړس کاله ولس کاله په افغانستان کې خپل درس ویلی وو، اوس بیروزګاره دي.
بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی ده، دوی بیا هلته کار کړی ده.
خو د 100% بله زمونږ افغانان دلته کار کوي، د خپل روزګار او مشکلات ستونزې حل کوي شي. خو بعضې ستونزې مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي، دلته هېڅ نه لري، پاسپورټ ویزا نه لري، بدبختانه په همدغه حکل باندې گرفتاریږي او دوباره
د کمپونو د وضعیت پراته وای. ډیر افغانان چې کله نیول کې کمپون ته انتقالیږي، کمپونو کې وضعیت څنګه ده؟ د ترکیه د حکومت برخورد له دغه کډوالو سره څنګه ده؟
بدبختانه چې د ترکیه په کمپو کې وضعیت بیخي به حدا خراب دی، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره. ولې چې دا یو حقیقت دی، زه به اوس تاسو ته دا حقیقت هم ښایي سبا ماته یو مشکل جوړ شي. خو موږ باید د افغانستان د مهاجرینو ستونزې مشکلات باید موږ ووایو او بیان کړو. خبره دا ده چې دلته په کمپو کې ځورول کېږي، شکنجه کېږي، او بالاخره مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بندیان دي. او بالاخره د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری له خوا راځي، ځي هلته کمپو ته. خلک د مهاجرینو نه پوښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ولې راغلي یاستئ، فقط هلته ورقې ناستې ورته وایي چې می باشي یا میری اوس یازي افغانستان ته، فقط هندو کنه پوښتنه کوي. نو بالاخره دا هم د افغانان د ستونزې مشکلات پرې باید یو اساسي موضوع داره شي، دا خبره باید ورسېږي. اساسي کوم چې رهبری منظمه شي باید
په ټوله کې. هغه کډوال چې ترکیې ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري، دوی نیول کېږي، بیا پرته له دینه چې پوښتنه ورنه وشي بیرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. مننه سادات صاحب. کور ودان په دې برخه کې د طالبانو حکومت څه کړي تر اوسه پورې؟ کنه دار ته لنډ وایي
په دې حق له خو مونږ خو باید هغه حقیقت باید ووایو. خو بدبختانه چېلته مونږ ته هم بعضې ستونزې مشکلات شته. نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیې هېواد نه یا مثلا د ایران نه باید راستي خپل وطن ته، وطن آباد شي، وطن جوړ شي. خو بدبختانه چې کوم خلک چې ځوانان په افغانستان کې دي، هغې ته د کار زمینه برابر نه ده. زما هیله آرزو داره چې فعلي حکومت نه مې خواهش دا دی که تاسو غواړي چې ځوانان هم له افغانستان نه راونه وځي، تاسو په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړئ. اهل کار ته باید وسپارل شي. هیله مې دا ده چې نور ځوانان خپله ولا کرا چې د دې وطن نه خپل وطن ولا کرا چې دلته په
مشکلات دی. یعنی طالبان حکومت وتوانیږي دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي، هغوی چې بهر دی په خپله بزړخه کې چې افغانستان ته راشي، ځکه چې دوی د کار په لټه باندې بهرنیو هیوادونو ته تللي. او ستاسو په خبره باندې چې د هیچا دا نه خوښیږي چې سختې تیرې کړي یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څیر باندې اوسېږي. مدنه کور دی ودان سادات صاحب. میوند صاحب، که تاسو راته وایاست، ستاسو خبرې مخکې په نیمه کې پاتې شوې، خو په ټوله کې دغه ډول ستونزې نیول، ځورول په دې ارزي چې سړی دغه ټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پرېږدي؟
زه به هم خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم. په هیڅ صورت نه ارزي، په هیڅ صورت نه ارزي. دلته زه تقریبا د 2.5 کال کې زه په پاکستان کې یم. باور په خدای وکړي چې با
مې وان سپ کس ما غل لري د مور کې خبرې مو مو غوړو.
هلو
اورو مهرباني مې وان سپ ساسي غل لرو.
د برق څه مشکلات دي پاکستان کې؟ څه مشکلات دي پاکستان کې؟ څه مشکلات دي د مظاهری دي، د برق قدکی او انټرنیټ کې مشکلات دي، او برقو کې مشکلات دي. د تاسو په جواب کې زه باید وایم چې په هیڅ صورت نه ارزي. دلته په پاکستان کې دغه اوس کې چې فعلاً په پاکستان کې ډېر سخت حالات دي، دغه مظاهری دي، د پی ټی آی مظاهری دي، او دغه د مونږ افغان ځوانان، ما خو مونږ د ګروپونو له روز دلته بسره فامیلو سره په تماس کې یم. دغه د مونږ دغه ځوانان په بعضې وخت حتی اسناد هم لري بیا هم نیول کېږي. اسنان چون وقت حساس ده، وقت حساس ده، چوک تل کورنر لری لارسی او یا هم په شپې لګ نا وخت دی ټول نیول کیږي او زورول کیږي، صرف په دې خاطر دا وخت حساس ده او د مظاهری دی او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي. زه فکر کوم که چوک امکانات لري او په افغانستان کې لک هم امکانات ولري، باید هیڅ وخت خپل وطن لری لارنس یا ځان مهاجرت ورنه کاندي، ځکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د موږ ځوانان لري په دغه منطقه کې. زه اوسېږم د دې منطقې ته B17، دا د B17 ګارډن منطقه، دلته تقریبا زه ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ژوند کوي، 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زموږ د ځوان نسل کالکان دی کنجون دی ټول بیکار دی او په ډیر بد وضعیت کې دی، یا ته جنگونه کې خپل منځ کې لانجی کې ټول علاج دغه څه کار نسته، امکانات نسته، اقتصاد نسته، درس نسته، سبق نسته او د ټول آینده خراب وسوله. نو زه بیا هم د ورونو په چیر باندې د افغانستان لفیلی نظام دغه یو توقع لرم چې فقط د خپل ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي، امکانات د تحصیل برابر کاندي. زه چې دلته ګورم چون زه د ډېرو مهاجرینو سره په تماس کې یم، موږ د اکثرا کورنۍ یعنی داسې زه ویلی سم چې 50% کورنۍ د خپلو د لورګانو د اولادو د درس له خاطره بهر راغلي دي او روان دي بهر ته، چې د موږ اولادونه بې درسه پاتې کېږي، خصوصا د موږ لورګانې بې درسه پاتې کېږي. نو دلته دوی زمینم په ډېر بد اقتصاد لري، د اقتصاد اصلا لري نه، بېخي وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري، ولې خپل اولادونه بیا هم مکتبو ته لیږي، خپل لورګانې خپل زامن مکتبو ته لیږي. نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې که زه ووایم که په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري، امکانات د عاید ولري، کار ولري، او زه هیڅ وخت څوک نه تشویقوم دوی د خارج ته لاړ شي او ځان د مهاجر کاندي او له خپل وطن لرې لاړ شي.
مننه کور ودان میوند صاحب. اغلی اکبري تاسو راته ووایاستئ دغه پوښتنه راته ځواب کړي چې هغه ځوانان چې د افغانستان دننه په دې فکر کوي او خپل ټول راتلونکی خپل پرمختګ خپل هیلې په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کوي چې که چیرې هغه افغانستان اوزي دنیا به ښایسته وي، ژوند به ښه وي، هغې ته څه وایي؟
فرده جان ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. زه په هغه ځوانانو باندې په هغه کورنیو باندې غږ کوم که دوی په همدې فکر باندې دي، که څنګه چې فرده جان پوښتنه وکړه بالکل په دې فکر مو اوسېږي، او بالخصوص دا چې زمونږ ځینې هیوادوال په دې فکر دي که موږ پاکستان ته لاړ شو اقتصاد، که څنګه چې مخکې هغه ورور اړیکه نیولې او دا خبره یې وکړه. فریده جان زمونږ هغه افغانان چې که څنګه هغه ورور چې اړیکه نیولې او دا خبره یې وکړه، دلته 3000-2000 کلداري حداقل د ورځې ګټي، یعنی هر هغه ناممکن هغه کار نه وي چې په دغه افغانانو باندې نه کوي، او اخر هم 2000-2000 کلداري ورته ورکړي. څومره خراب کاري، څومره مردار او چټل کاري، هغه د کباړو کاري، د کثافاتو کاري هغه ورباندې کوي. په خپله خوله مو ویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې ته ښکته کوي، برمي کارونه او دا شاخه کارونه دوی کوي. نو ارزښت یې نه لري چې زمونږ تکړه ځوانان که یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي، زه په دې حکومت غږ کوم که تاسې په دې ټولو ولایاتو کې که غواړئ تشخیص کړئ په کوم ولایاتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي، څه کار باید وشي، هغوی ته د کار د زمینې په برخه کې تاسې باید یو سروې وکړئ په ټولو ولایاتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري، مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسې هغوی ته د کار زمینه برابره کړئ په هغه ولایت کې. او بل دا چې که زمونږ هغه افغانان هغه خویندې وروڼه په دې هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې مونږ به دلته خپل په اولادونو باندې زده کړې وکړو، په افغانستان کې زده کړې نشته، بالکل داسې نه ده. دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي. بالکل اته نشي کولی یو خپل لور زوی د یو کورس ته ولیږي، ځکه چې مشکلات او ستونزې دي ورته، تا افغانۍ وایي تا ته اجازه نشته ده. هغه ځینې غیر قانوني چې په پټه باندې کورسونه د انګلیسي او دا جوړ دي، خپل افغانان او افغانانو ته هغه ته ځینې کسان ځي. یعنی دلته نه د کار زمینه شته، نه د تحصیل زمینه شته، بالکل څه نشته. هغه کسان چې وایي شته هغه کار ورباندې کوي، لکه کباړ چې وي نو ځینو شاقه کارونه وي، حتی په ساختمانونو کې چې جوړېږي څومره شاقه کار ده. د کوم افغانان ته اجازه نه ورکول کېږي، ځکه چې نسبت د کباړو دوغو شیان د لږ سهولت یې پاکستانی ته کار شته، افغان ته نشته ده. خو لیکن په ټولو ځوانانو او پیغلو مې دا غږ ده زما خويند ورونو تاسو ټول یو ورکیشته تاسو به خپل ځان ته وګورئ چې ما کې د څه ورکیشته او په هغه هیواد کې تاسو ته په کوټ کوم امکانات شته چې تاسو ترې استفاده وکړئ. د دې په ځای چې تاسو قاچاقي ایران ته لاړ شي وهل شي وډبول شي په سرکونو باندې تاسو اعدام شي څخه تاسو خپل د هغې وړتیا نه په خپل هیواد کې استفاده وکړئ. د نن د کور څخه کار وکړئ. زموږ د خویندې تکړه تکړه دي، خیاطي خو به زده وي. خپل خیاطۍ نه وړوکی کار شروع کړئ، یو وخت کې به هغه غټ وي. زموږ ورونه همداسې دي. انګلیسي ژبه خو موږ ته یو کورس جوړ کړه. هیوادوال د ضرورت لري د انګلیش ژبې ته چې زده یې کړي، سبا ورځ کولی شي په یو ځای کې کار وکړي. همداسې نور استعدادونه. خو پلیز تاسو ټول نه هیله همدا ده، په دې مو خوشحالیږي چې په بهر هیوادونو کې به تاسو دا ډالرونه پراته وي، تاسو ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي. نه، بالکل داسې نه ده. زموږ دا افغانان یا نه پوهېږم، بالکل تعلیم نه لري. هر هېواد ته چې لاړ شي که نورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابره شي، خو افغانانو ته نشته. نو تاسې باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ.
مننه احمد صاحب. فقط یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو راته لنډ وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه، که کباړه ده، که صفاکاري ده، که نور دي ورته کارونه دي، څه سي پان باندې افغان ځوانان دنه د افغانستان کې کني کې ولې آماده دي چې له افغانستان بهر وکړي؟
زه فکر کوم بلې چې